안녕하세요.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هر کله کوي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په کابل ننګرهار پروان او پنجشیر ولایتونو کې سیلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل ننګرهار پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې 1000 کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.3 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 590 کیلومتر پورې وي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توپ کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې سیټ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي ایران د اگست میاشتې له 12 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپوش پیته فیصد یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیم خالصوالی 90 فیصد وي. د ملګرو ملتونو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اتومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اتومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ټلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانی یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپای ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپرکون پرون ویلی چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت سهار له شپږو د ماسپښین تر دریو بجو عملي شي. غزاله 15 کلونو راهیسې له ګزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی، او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د روانې خپرونې په دوام کې. له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک اړ دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وایي ډیری خلک د وچکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټوله بار په څوک شارو ته ولاړه، وروره څوک پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل وروره خاص په خاطر دغه چې دلته وچکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخه ونیوله. طالبانو په هرات کې پر موټریزو موټر چلوونکو ډزې کړې.
پر دا طالبان رالل ټکان را باندې وکړه، نو په دا ټکان کې د زخمي سلواره.
د جرمني حکومت د پناهغښتنې پالیسي لا سخت کړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته د ستنو شویو او همدارس کورنیو بې ځایه شویو افغانانو یو لوی ستونزه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله ګڼې بې وزلي کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوی افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناکو لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې په ډله ییز ډول د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وای تری وکال لږه موده کیږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابر ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنې پر ځای سوی دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجیږي. مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راسته نصیبي کسان اړسیوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوځي چې دلته په راډیوګانې کې اوري چې همځکي ورکی امرستي ورکی یو شی نشته. یو لز 15,000 افغانۍ ورکی هغه د یوې میاشتې نه کیږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مجرم ریاست ورغلي، نمځکه توضیح کړې نمځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم له ګاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بې ځایه سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان دی کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په وروستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
haltami da khpali dare da maishat yawa proje walida cha da tuluna da mlatarawo da nistmanu karbandkaru da lasnavi la parada halta da dakhili bizay sho aw stanosho shmir dir waladai chak sariyati biruz karadi موږ دغه کسان چې زیاتره یې ښځې دي د شاتو مچیو د ساتلو په برخه کې عملاً روزو، چې د روزنې تر څنګ لازم وسایل هم ورکول کیږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچیو خپل نمړني تولیدات ټول کړي وو. دوی د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کیږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته وویل چې له اوږدې مودې بیکاري کړوي چې له رواني فشارونو سره مخ خو خو دغه پروژې د خراتلون کې هیله ورکړې ده. افغانان ډیر خوریک خلک دي، موږ ته وایي چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي، څو په خپلو پښو ودرېږي او نورو ته اړ نه وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لک افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لک نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځایه سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2,40,000 وو، خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نا رجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه سوې کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نشه کوي. د پاکستان تر څنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډلیز اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطح لوړه شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر 16 خپور شوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
د کندهار د تختپل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تختپل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي چې ډېری یې په کرنه او مالداري بوختي وایي، اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن شوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسېدونکی محمد نعیم وایي، د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېرې کورنۍ له دې عمله اړې سوي چې خپلې سیمې پرېږدي، او هغه کسان چې پاتې دي هم په خبرې خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ورور زموږ وطن د اوبو د خواسر ډېر کښتي د ډېر کمزوري دي. په زموږ اوبه چو دي ختم سولې په سانو کې. اول خو اوبه وچې شوې، بیا څه اوبه چې پیدا شي د باز خلکو د اګسر د خوراک نه ترخی دي. خلک مو ټوله بار څوک شارو ته ولاړه، ورور څوک وطنو ته ولاړه، پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل ورور خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده. په خو د ازمش خلک مالداري درلودل، هغه مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزه تاییدوي، او وایي چې تر 80% زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نور سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پرېږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څانو باندې لرو په دوه درې کسان په څانو کې لسوي دي، ملسوي دي د اوبو د لاس پر مې وو چې څنګه باندې لرو یو انچ وکي یا نه وکي. مسکینۍ ډېرې دي، پس دولت چې کومه کړم رسته وسره وکي د اوبو کار دی ور وکي. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو، اوبه مې نسته. کاریزونه مې وچ دي، باوړۍ کې مو اوبه نسته. والله خو نو خواري نسته، ګرد بې روزګار وي، د غربت سره مخ خلند. موږ په دې کې چې موږ سره موتسي او دغه کومک وکي.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال اجي ملا عطا محمد مختار د دې ستونزې په اړه د ځینو اقداماتو خبره کوي.
وچکالي خو بېخي ډېره جوړه شوې ده، چېره شوې ده، ډېره د مشکل ډېره وچه ده. ټول دغه کې کندهار کې د تختپل د وچه علاقه ده، نو دغه دوندرې ډمه موږ نور جوړ کړي دي. چې یو دلته دغه ډم یې کوي د دوه پر سر باندې دی، دغه ډم دی، او یو دا کاخیلو بند دی، دا یو دغه وس چې داسو یو دانه بل بند دلته په دغه کې جوړ شوی دی. د ماکیان دغه درې بند دلته جوړ شوی دی، او یو دا نوی چې داسو دا چې ډېر غټ بند دی او ډېر خلکو ته بیا پایدې ورسېږي. ټول تختپل به انشاءالله که خدا کول تختپل به د وچکالۍ له دغه څخه ډېره وګرځېږي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي، او په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکو چې اعتراض یې کړی و ادعا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبې په ورځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی و. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ابد سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروړونکو موټر چلوونکو ډزې کړي چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبې په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروړونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروړونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروړونکو موټرو کرایه له 3,960 افغانیو څخه 3,160 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبې په ورځ د سهار په 9 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو اعتصاب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروړونکو موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لاریون چې سوی ولو بیا کوم زمر لاریون ولو پر د طالبان را لاله د خکوي د منځه وړي ټکان را باندې وکړه. نو په دا ټکان کې د زخمي سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوی دی د دوه پښو وشتل سوی دی.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي راډیو ته وویل
پار طالبان رالله کرایه اعلان کړه چې هغه کرایه متروانانو ته د منلو نه و. د کور څخه متروانان په دا کرایه کې باقي و. نو چې لایه اعلان کړه متروانانو وویل چې موږ خپل متران دي موږ په دا کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دی عوام حکومت یې مور پلار دی باید په ټوپک په خوله نه سي پوه له هغې سره باید پوه شي.
نو دوی په زور د لایت تدبیر کوله موږ ته په انچ پاکو کو بروه د کرایه بیرته سمسته. نو دوی بره راولاړ څو طالبان د خلکو باندې ډز وکړه یو نه موضوع یې اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښکته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغو ادعاو او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات د والی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ صنعت د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمیر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو لڅه مودې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو لپاره پرلت وهلی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده. نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په اوومه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له اوو کلونو راهیسې په اندونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و. خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغې چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې خاري پولیس راغلل. یوې زما ورمیک نیولی و او بلې لاسونه تړلي و. دوه یا درې نورو یې زه ووهلم. اوس هم زما پښتې درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولې چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه. خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یې ستونزو ته پاملرنه نه وه کړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانیو په پانګه د غوښینو چرګانو د روزنې او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 150 پورې یو ورځنی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګوړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل واورئ.
د ننګرهار ولایت د هډي فارم په 14 چیریبا دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیونه افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوي جوړ شوي فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د 1500 چوزه به منګه تولیدو د ورځې بل دا چې زمنګ ټوله سرمایه گذاري تقریبا زیاتو کم 160 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې شپاړس جریبه للمي او غیر کرهنیز ځمکه په واک کې ورکړې او کوښښ کوي چې په شاوخوا کې نور ځمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم
دغه قرارداد مونږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته خپل هیوادوال په دغه بخش کې خود کفا شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گزارو ته د سرمایه گزارۍ دلته زمينه سازي وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل المدت قرارداد کړی دی. شپاړس جریبه ځمکه دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادي خبره او د خوشحالۍ خبره مونږ پکې دا و چې مونږ د چرګ په باره کې د خود کفایي په فکر سوچ کې یو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپلې پانګې راانتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته راانتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلک خود کفا شي. یو طرف ته بدمن خلق ته کار زمينه برابر شي او بل طرف ته دوی د سرمایه په خپل ځای باندې ولګيږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغه فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندېدو او نور ستونزو په وجه زیات مړه کیږي او دوی ته ډېری وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پرون د امنیت او پناه غوښتنې پالیسیو د لاسختېدو له موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یادایش پوري د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې د دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ سوي جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیره اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړی و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نو منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی و. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تبدسل کېده چې ټاکل سوي بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تپانچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانین هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختېږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند له مخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوا ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانع کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول. د اسد په تیز مرګ کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت دا ویلی وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم دی ازادی راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستان شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ د هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانونو د خوب اوبه وړې دي.